السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویدا خبرونه مو یو ساعته ده. په راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بړي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. په پیل کې ناجیه صافی خبرونه لولي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اوري. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیری په فراه ولایت کې ځای پر ځای کړل. د بدخشان په بهارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د یو قومندان په ګډون 13 تنه وژل شوي. او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونو تفصیل. لوی سرن ولی ویلی د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د مالی فساد په تور په علنی ډول محاکمه کیږي. د لوی سرن ولی ویان جمشید رسولی ازادي رادیو ته ویل د چارواکی د یو نیم لک ډالرو بډی اخیستلو په تور محاکمه کیږي.
دا د 150,000 امریکایي ډالرو د اخیستو قضیه ده. په دې کې د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام تورن دی. د دې قضیه څیړل د فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړې څارنوالۍ له صلاحیتونو څخه دي.
د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام چې نوم یې لا نه دی په ډاګه شوی په داسې وخت کې محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم په اساس د یاد وزارت څلور پخواني مرستیالان په قراردادونو کې د شفافیت په مسله کې ممنوع الخروج او تر پلټنو لاندې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیری په فراه ولایت کې ځای پر ځای کړل. ناټو په یوې لمی کې ویلي د سرتیری به د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغوی ته به پوځي سلام مشورې ورکوي. تر دې دوه ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې په هلمند کې به ډېر ژر 300 سمندري ځواک سرتیری ځای پر ځای کړي. د ناټو اعلامیه وایي فراته د سرتیری د دې ولایت د والی په غوښتنه استول شوې ده چې اکثره ایټالویان دي. فرا او هلمند دواړه په دې ورسیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د شدیدو جګړو شاهد وو. د بدخشان په بهرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د یو مهم قومندان په ګډون 13 تنه وسلوال وژل شوي. په شمال ختیځون کې د پامیر شلمي فرقي قومندان جنرال عبدالملک کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال 12 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
و دشمن تلفات سخت متقبل شده که در
دی وی وسلوالو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله وخت ته د 13 وسلوال وژل شوی، 12 ټپیان شوی او دوه مشهور قومندانان د قری ظاهر او عزت الله په نومونو یو تن وژل شوی او بل ټپی دی. موړي ویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار چارواکي وایي له غصبانو یې د ټولو غصب شویو ځمکو او غیر قانوني خرګوټو د خلاصون کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبې د قاسم آباد خرګوټي هغه ودانۍ ونړول شوې چې په غیر قانوني ډول جوړه شوې دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دغه ټول خارګوډ د پارک کمیشنر ټاکلې دي او عملی اقدامات مو پیل کړی دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټ په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې غوي پیسې حکومت ته تحویل کړي نمرې غصب شوی وي لمړی به هغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. ان شاء الله دا شرط په سیاسن او نور خارګوټ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والی له غاصبانو د غصب شوی وزمکو او غیر قانوني خارګوټو د خلاصولو د بهیر سره نه کوي. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمي رفسنجانی ورور محمد هاشمي رفسنجانی تیره شپه د ایران رسنیو ته وویل
شون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد.
15 کمی شپک بجه وی چه وضعیت خراب او روختون دولک دول شو. او روخته ای تیم حسا وکرا ویش خوری. خوله بد مرغا و نتوانه دلا.
اکبر هاشمی رفسنجانی ل1909 میلادی کال نه تر 1909 میلادی کال پورې د ایران ولسمشر و. رفسنجانی د غراز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټي خودونکو څخه و. د عراق ځواکونه چې په موصل ښار کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سین ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د تروریزم ضد خدماتو قطعې ویان صباح النومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سین ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلې سین په هغه برخه چې د موصل په جنوب کې د کنټرول لري، خو داعش ډله د موصل پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د تروریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه 1,00,000 ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک یې ملتیا کوي، او عراقي پوځیان کورد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوږه په اوږه له موصل څخه د داعش د ایستلو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطې غړي هوشام عبدالکاظم ریوټرز اژانس ته ویل داعش ډلې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال ما باشرت قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
صبره چې زموږ پوځیان پرمختګ کوي او ورسره د داعش دفاعي ځواک کمزوري کوي. اکثریت سخت دریځ وسلوال له سیمې تښتیدلي، خو تر شا یې منفجره مواد، د ځانمرګي برید واسکټونه او د وژل شوو انسانانو مړي پاتې دي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموږ پوځیان خپله بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ.
د عراق د دویم لوی ښار موصل د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر په 18 پیل شول. د فرانسې دفاع وزیر وایي هیواد یې په 2018 میلادي کال 24,000 سایبري یا انټرنیټي حملې چې د فرانسې پوځ هدف وشنډې کړي دي. ژان ایفو لودریان په هغه مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خپره شوې ویلي، په تیرو 3 کلونو کې په فرانسه کې سایبري یا انټرنیټي حملې به حد زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه ممکن د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال هم چې په اپریل او می میاشتو کې په پام کې دي سایبري حملې وشي. خو د ویل د فرانسې د ډیجیټل امنیتي خدماتو ادارې تر اوسه د فرانسې د انتخاباتو د بې ثباتۍ لپاره د سایبري عملیاتو کومه نښه نه ده کشف کړې. د سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د یو استخباراتي راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د سایبري حملې کمپاین امر کړی و. روسیې په سایبري حمله کې چې په نتیجه کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د دیموکرات ګوند ایمیلونه رسوا شول، خپل دخالت رد کړی. تمکیږي هغه کس چې د امریکا د فلوریدا په هوایي ډګر کې په مرګونی حمله تورن دی نن محاکمې ته حاضر کړی شي. پر شپږ ویشت کلن اسیتیبان سانتیګو تور پورې دی چې د جمعې په ورځ په هوایي ډګر کې په 15 تنه وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. دی په داسې حال کې فدرال محکمې ته راوستل کیږي چې د وسلې په لیږد او له تاوتریخوالي په هغه عمل چې د ځینو کسانو د وژنې سبب شو رسمن تورن دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د دغسې وژنو لپاره مجازات حتی کیدای شي اعدام هم وي. د محکمې د اسنادو له مخې سانتیګو چې مخکې د سرتیری په توګه په عراق کې هم وظیفه اجرا کړې ویلي، د فلوریدا په هوایي ډګر کې د حملې پلان درلود او فلوریدا ته یو طرفه ټکټ رانیولی و. څېړونکي دا مسله څېړي چې په دې پیښه کې د سانتیګو رواني ناروغۍ نقش درلود کنه. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجه ګیری ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ټرمپ د دفتر ټاکل شوي رئیس رینز برایس پرون وکړه. نوموړي ویل ټرمپ د حقیقت ومنله چې روسیه او نور بنسټونه په سایبري یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. لویا څرنوالی وایي چې د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
د کندهار یو اوسیدونکی دا کوي چې د یو تایویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی او سختارونه ورکول کیږي.
پاته پغاول ورځ لول ولک دي چیر په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول استرایډ دراوار کوم.
په خوست کې له یو تعلیمي مرکز څخه په لسګونو پیغلی او زلمیان فارغ شول.
کوم غواړو چې کاروبار وکړو، کوم غواړو په دولت کې کار وکړو یا په خصوصي اداره کې کار وکړو، باید عصري ټکنالوژي سره بلد وو. که بلد نه وو موږ ته څوک د کار موقع نه راکوي.
په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو او د کابل چاپرسپونه ته هم کتنه کوو. په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لویه څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د 1,500,000 ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی. دی وایي موږ به په علني ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته له دې چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه او فساد اداري او هر شخص یا هر
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزه ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دې نه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو پر رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسی جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
و موردل چې د کورنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په څرګنده محاکمه کیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشه ادعا کوي چې د یو تاویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی. هغې له حکومت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
زما ژوند یې راته ورکړی دی. زه به لاس تر دې ژوند په مرګ هم خوشحاله یم. کوم لوړپوړي چارواکي زما سره هغه نه کوي.
اتلس کلنه پلوشه اته میاشت مخکې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټي هغه مشهور و د تعویز لپاره ورغله. پلوشه وایي تعویزګر پر دې جنسي تیری وکړ او پولیسو ته تر شکایت کولو وروسته هغه ونیول سو. د پلوشې په وینا نوموړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشې شوی. پلوشه وایي ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي.
ملا په اخترو کې وای وایي چې سرای واروم د دې کار ته ان کار څه زور تام زنین کار کې جم تاز ما ژوند را ته با کړی دی. بیا کوم ستا پر ورور لاس ولګی دی، کوم پر پلار لاس ولګی دی. زه په هم سره اندوالی کې را روان یم. موږ کاسي سوی په پچ مخ موږ روان یم. موږ ته اخترونه راکړي. ما ته په غول ورځ لا ول ول کې چیرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبان مشرم په ول استرایډ دراوار کوم. کې خپل پلار په ما خبر کې په ول پلار دې د څټ د خوا در لال کوم. دې ما ته داسې اخترونه کینا نو راز ما ګرد ثبوتونه پراته دي د خوشګړی ګرځولې پر کوم عمل زما سره ولې داس نه وړ عمل وسو. زبر غلیم خپل ناچوري د پاره نو د دا خبرې کی ز خپل د درد ورغلیم د زما سره ولې دا نه وړ عمل وکي. ما خو نه غوښته چې د زما سره داس نه وړ عمل وکي. اوس په ټوله نړۍ کې ماته په کچه سترګ کتل کیږي ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم.
د پلوشې کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو بشري حقوقو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو د فشار اوړي تر څو جنسي تیری کوونکي بیرته ونیسي. د پلوشې مور وایي شایم لاولي جان د پیسو او واسطې په زور لبند خوش سوی وي.
زما د لور ثبوت په شفاخانه کې پروت دی، پرښتې قابلیت وکړه ول و مولا دا کار کړی دی، ولې نن ورځ نو بیا زموږ غور نه کوي، ولې زموږ نارانه اوري؟ خو هغه د په شفاخانه کې ثبوت پروت دی، هغه د په دوسیه کې پراته دي، هغه د په کابل کې پراته دي، ولې زموږ سره همکاري نه کوي؟ ولې زموږ نارانه اوري؟ ولې مو مولا را یې لکه ته څه د حکومت خلک موږ سره کومک نه کوي؟ دا قاضیان دي هم پر رشوت ولاړ دي، که دغه دی په حکومت هم پر رشوت ولاړ دي، ولې زه مسکینم؟ زه خدای نه لرم، مولا خدای لري.
د کندهار د ښځو چارو ریاست د دې پیښې په اړه ناخبري ښیي. امنیتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. لاس بجه او شپاره صدقې سوې اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو خبرونه څه چاپ کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو غنو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د روسي سیاسي وضعیت او دغه هیواد په کورنیو چارو کې د یو شمیر هیوادونو په ځانګړي ډول روسي د لاسوهنې په اړه یو شمیر مطالبه چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په خپل نننی غنه کې لیکلي، د روسي، چین او پاکستان بې ساري نږدې کېدل او له طالبانو سره د روسي غیر رسمي خبرې د وی بلې جګړې د خطر زنګ دی. د مطلب لیکوال لیکلي، روسي او چین غواړي د پاکستان په مرسته د طالبانو کلی په لاس کې واخلي او د طالبانو پوسته دا سلوب له امریکا سره وکړي لکه څنګه چې پاتیاي ملسیزه کې له دوی سره شوی و. د مطلب د لیکوال په باور دلته به روسیا ظاهرا له داعش څخه د خپل سرحدونو د ساتلو په هدف له طالبانو څخه ګټه اخلي، خو په حقیقت کې به همدا طالبان د سیمې د نامنه کولو، د افغان ځواکونو د کمزورتیا او د لویدیز د ځپلو په موخه کاریږي. په مطلب کې راغلی، افغان دولت ته پکار ده چې له تیرو تجربو څخه په ګټه اخیستنې دا ځل د یو اغیزناک او روښانه سیاست په خپلولو سره د دې دوو لوی قدرتونو ترمن د اړیکو تعادل وساتي او دغه هیواد له روانې نیابتي جګړې څخه وژغوري. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان پیچلی وضعیت د سیمې په ګټه نه دی. انیس لیکي، د ترهګرو ډلو تازه حرکتونو او د افغانستان په چارو کې د یو شمیر هیوادونو لاسوهنې دا اندېښنې پیدا کړي چې په دغه هیواد او سیمه کې به وضعیت نور هم تیرینګلی شي. په سر مقاله کې راغلي، له طالبانو نه د روسیې ملاتړ او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې د دې لامل ګرځېدلی شي. امریکا خپل 300 دریایي سرتیری راتلونکي پسرلی بیا ځلې هلمند ته ولیږي. د سرمخالی لیکوال لیکلي، د نړیوالو اړیکو شنونکي په دې باور دي چې روسیا لویدیځوالو سره د خپلو اختلافونو او پر هغوی د فشارونو د راوړلو له امله په ځانګړي ډول په سوریه کې تر جګړې وروسته غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ضد جبهه پرانیسي. خو د سرمخالی لیکونکو په باور د افغانستان خلک دا شان لاسوهنې او له ترهګرو ډلو سره اړیکې د افغانستان او سیمې په ګټه نه بولي. سرخط پلواکي ورځپاڼې هم په خپل نننۍ غنه کې په همدې تړاو یو مطلب چاپ کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي، روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، ترې ملاتړ کوي او حتی له چین او پاکستان سره په ګډه یې د ملګرو ملتونو له تور لسته د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره له بېلابېلو لویو او کوچنیو ډلو سره تعامل کوي چې په مشخصه سیمه کې مشخص هدفونه بیا مومي، او دغه تعامل د یادو قدرتونو له ترلاسه کیدونکو هدفونو سره مستقیمه رابطه لري.
مشرانو جرګه په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا د ځنګلونو پر پرې کولو اندېښنه څرګندوي. سناتورانو په عمومي غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي او خوندي ساتلو ته اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د ځنګلونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو پلاوی د کونړ ولایت ته واستوي. د دغه جرګې غړو د یک شنبه په ورځ په کونړ ولایت کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل، ځنګلونه د هیواد شتمنی ده او باید خوندي وساتل شي.
مختلف هیات د افغانستان شمول هیات لارشل ته وضعیت وګوري چې واخیرا زنګلونو د وحشت او دهشت په همدغه حالت روان دي. زنګلونو د افغانستان سرمایه ده نه د کونړ. نو حراست او ساتل په موږ او تاسو باندې لازمي او فرض دي او باید په هر شکل چې دي نه ساتنه وکړو. زما مشوره دا ده که تاسو بنئ او 15 نفر سره پر ساسو صاحبان د لارډ شیم دانن سبا د خپل بررسي او معلوماتو کې بیرته راشي او یا سیشن ورځ د مجلس یو میته گزارش وکړي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ سناتور محمد طیب آتا وویل هر ورځ د دغه ځنګلونو شاوخوا درې زره ونې د زورواکو لخوا پرې کیږي. د ده په خبره موضوع څو ځله له سیمه ییزو او مرکزي اړوندو ادارو سره شریکه کړې خو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې هم د خوست او تخار په ولایتونو کې ځایي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. ویل کیږي چې ځنګلونه په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګانو په ولایتونو کې ولاړ دي چې ډېر ځله د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا په غیر قانوني توګه پرې کیږي. په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو پرې کول او د لرګیو قچاق یې د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد آزادی راډیو ته وویل ډیری دغه ځنګلونه د زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا پرې او پاکستان ته قچاق کیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل د ځنګلونو وهلو او د لرګیو قچاق منع دی او هر څوک چې دغه کار ته هڅه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. دو بل د ځنګلونو وهل او بهر ته د لرګیو قچاق په مجموع کې منع دی. اړوندو پولیسو ته دنده سپارل شوې چې هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د ځنګلونو د پرې کولو اقدام وکړي. موږ څو نقلیه واسطې راګرځولې او هیچ چا ته چې په هره سطح کې وي بیا هم اجازه نه ورکوو چې دغه کار وکړي. دغه کار په جدي توګه زموږ پر مخ کې دی او باید په اړه اجرات وکړو. ځینو سناتورانو وویل که حکومت د ځنګلونو ساتلو او پراختیا ته پام وکړي له یوې خوا به د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي او له بلې خوا به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته شوې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په خوست کې هغو لسګونو بې وزله ځوانانو ته د کمپیوټر د زده کړو د شپږ میاشتني پروګرام د فراغت سندونه ورکړل شول چې په لینکن ښوونیز مرکز کې زده کړې کړې وې. نجیب الله الوخیل.
په اوسنی وخت کې د شخصي، خصوصي او حکومتي چارو پرمخ بیول له پرمختللې ټکنالوژۍ سره تړل دي او که کوم څوک له دې ټکنالوژۍ سره بلد نه وي نو دا چارې په سمه توګه نشي سنبالولی. همدارنګه دا ډول کسانو لپاره د دندو پیدا کول هم ورځ تر بلې ګرانیږي. یاد سرګندونې د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په خوست کې د ځوانانو په هغه غونډه کې وکړي چې د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر له څانګې څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په ویاړ جوړه شوې وه.
په اوسنۍ نړۍ کې نه یوازې دولت دري بلکې ټول کاروبار دا د عصري ټکنالوژۍ سره تړل شوی. نو که موږ غواړو چې کاروبار وکړو، که موږ غواړو په دولت کې کار وکړو یا په خصوصي اداره کې کار وکړو، باید عصري ټکنالوژۍ سره بلد وو. که بلد نه وو، موږ ته څوک د کار موقع نه راکوي. نو دا هغه شرایط دي، هغه مراحل دي چې باید طی شي.
لینکن ښوونیز مرکز دا ځل د کمپیوټر له څانګې په 15مه دوره کې اویا تنه ځوانان په وړیا ډول له شپږ میاشتنیو زده کړو فارغ کړل. د یاد مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي چې
ډیری هغه ځوانان چې په دې مرکز کې په شپږ میاشتنی برنامه کې نیول کیږي ناچاره خلک دي. زیاتره ځوانان نشي کولای چې په غذافو مصارفو د خوست په ښار کې عصري ټکنالوژي په ځانګړې توګه د کمپیوټر دفتري پروګرامونه زده کړي. بنا پر دې لینکن مرکز هڅه کوي چې دغه ځوانانو ته په یاد مرکز کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
د کمپیوټر زده کړو د یاد شپږ میاشتنی پروګرام فارغان هم په دې وخت کې اوس مهال په کمپیوټر د رسمي او دفتري چارو د پرمخ بیولو توانایي ترلاسه کړې ده.
نوم مې حسن الله محبت دی. خپل د کمپیوټر زده کړې مې نوې کړې. له دې وروسته کړی شم چې خپل اداري او رسمي چارې کمپیوټر سره ته ورسوم.
نوم مې شبیر الله جنبشته. ما به زیات خلک کتل چې دوی پویو کمپیوټر زده وي، هغه ډېر څه کولای شول د ټولنې د پرمختګ لپاره. نو ما دا یو تر ټولو د کمترۍ احساس کولو چې ما دا کار نه شو کولای.
د یادونې وړ ده که څه هم دا مهال په خوست ښار کې په خصوصي او شخصي ډول لسګونه ښوونیز مرکزونه فعال دي چې د خوست په ګډون د نږدې ولایتونو زرګونه ځوانان پکې زده کړې کوي. خو د لینکن ښوونیز مرکز په شان ځینې نور بنسټونه هم شته چې هغو نجونو او هلکانو ته یې د بېلابېلو زده کړو زمینې برابرې کړي چې په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، خو له زده کړو سره یې مینه او علاقه موجوده ده.
خبری است؟
ساینس پوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکی لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د دری بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټری نه لري او له بهرني مقناطیسي میدانه په استفادې کار کوي. د ساینس روبوټکس ویبپاڼې د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګراریو په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکی لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفادې د هغه بدن ته درمل پرېږدي. څیړونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اخته ول. دې شیوې وښودله چې په عادي ډول موژکان کیموتراپي کېدای شي او د هغو روغې حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د دری بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ یو نیم سانتي متره اوږدوالی لري.
قسمت څاروان و چې په نړۍ کې له ساینسي پرمختګونو خبرولو هغه اوریدونکي چې په موبایلونو کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او په ډیر کمزوري انټرنیټ هم زموږ اوسنۍ او تیر خبرونه واوري. د اپلیکیشن په ستور کې آر اف ای آر ال ولیکئ. د اپلیکیشن تر ډاونلوډ وروسته خپل ژبه انتخاب کړئ. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوې سندرغاړي زرڅانګې د مړینې خبر خپور سوی و، خو هغه که څه هم ژوندۍ او روغه ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې څو ماشومان لري.
پیغمه زمان دی سالیر میلونه دی
آغا تا دی و دونه کڑی دی
طولی ما دی کڑی بیغام آیا
مسیح کسی دی چمره دی
دیر دی بشماش بیر بچه زمان آمی دی چه اتدی چه ندی بشموری میلن دی لچه سمره دی پکی آری ببر دی و اتر آولی دی
و دا وقت چر تا و سیجه
پا ناخار که
جون دی چرنگی تی ریجی
زن اللہ با که خمی چلیگی ورد کنه خنه چلیگی ورد ما خد چلیگی سو که چه تا خدا سنه چه ما خنه چلیگی که خد چلیگی که با چلیگی تیم تیرو
کور دی خپل دی که دی کرایی پا کور کشه و سیجه
کور می خپل دا کوتی می جولی ندی لا
دا بیا څنګه کورده
تا مو مخ خړای ز سوک چې مو ته سرکار سره راکې ز سوک دمر خدمت ما وک
د ژوند څ ارمان هلره
وای از من ارمان خو دلره چې اوس ما خو ته مخ چې دمر خوړې مو کړې کور مې غا څه ډګار ده
بهر کوم کومل کونو ته تللې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وته ما ته هم ز کرا کړ کور راکو و چې پاتې شم دا پلا خاور ما نه یره دل
چرتا ایوال جونا یا انامونه ده ها اخستی دی او کنا
یا وړو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکی دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونه دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سال سندر بیا یو کنه بیا
وره نه یی
ور دن کې تا بیوا سندر دا سرو ورو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې هو بغړې وړې زینا شنواری لا وګینا شنواریلا وګینا
نننې پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي؟
زه دا پیغام کوم چې دا څه خوږې خوږې سندرې ووایي د پښتو ولې چې همن راسي وجرې نشته چې وجرې جوړې شي موږ دا د پرښت ګلوکرار خوشالي چې وجرو کې تماشې وکړي چې همن راسي جنگ دی نه وي.
پیژندل سوی سندرغاړي زرڅانګه و چې ویلې څو لسیزې سندرې وویلې میډالونه او ستاین لیکونه واخیستل خو ژوند یې ورسره ښه نه سو. هغې سندرغاړي د سولې سندرو ته وهڅول. محمد امین کملپوري ستاسو ځینې اسمیسونه لولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
مجیب رحمان کریمی له نورستان لیکلی که د نورګرام او دواب ولسوالۍ پر لار محلي پولیس ځای پر ځای شي د لارې امنیت بلا نور هم خراب شي. محمد داود لیکلی وسلوال طالبان د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د ځنګلونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي، دولت باید مخنیوی وکړي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلی ځنګلونه هوا پاکوي، د توپان مخه نیسي، ځکه سالم ژوند د پاک چاپیریال سره تړلی دی. محمد قاسم زواک د هلمند څخه بیا لیکي هلمند ته امریکایي سمندري ځواکونو راتک ښه زیری دی، ځکه د هلمند جګړه یو سخته جګړه ده او له دغو قواو پرته د هلمند جګړه پای ته نه رسیږي. دغه اوریدونکي په خپل بل پیغام کې لیکلي په کابل کې پر شاپور زدران حمله پاکستان کړې ده، ځکه پاکستان نه غواړي چې زموږ اتلان په هر میدان کې وځلیږي. عبید الله سروري بیا لغمان لیکلی د ملي لوبډلې د ملا تیر شاپور زدران باندې برید بهرنیانو کار دی. دولت باید د دې قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي.
دا وسته سوزنی اسمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1813 شمیره للارې مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. په همدې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس په افغانستان کې د سهار 10:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه اوري.
د لوی سرنولی چارواکي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د مالی فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت خپل 200 سرتیري په فراه ولایت کې ځای پر ځای کړل. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو ځمکو او غیر قانوني خارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړی. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 20 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د عراق ځواکونه چې په موصل ښار کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. د فرانسې دفاع وزیر وایي هیواد یې په 2016 میلادي کال کې 20,000 سایبري یا انټرنیټي حملې چې د فرانسې پوځي هدف و شنډې کړې دي. تمه کیږي هغه کس چې د امریکا د فلوریډا په هوایي ډګر کې په مرګونی حملې تورن دی نن محاکمې ته حاضر کړی شي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. او اوس هم د نړۍ ځینو معتبرو خپرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکنډي ولایت ته انتقال شول. پیښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلي چې دغه حمله شایي د داعش ډلې کړې وي. د ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان وه. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د وژل سویو کانکیندونکو شمیر 8 تنه شولی دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله پیښه په داسې ځای کې سوې چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمي حملو په نشه سوي چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خپرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زدران په باب لیکنه خپره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه و او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسله والا حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندۍ خبرونه د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 15 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 2.5 اوره نړیوالو مسابقو کې 6 وکټې اخیستې دي. ایران د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنیو ته په لمن وهلو تورن سو. اجمل تورمان تفصیل لري.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نامنیو د پراختیا مسول ایران غنی وای چې په پوځي او سیاسي چارو کې د دغه هیواد لاسوهنی د یادو ولایتونو سوله او ثبات لګواخ سره مخ کړي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واقعاً په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره جنگي زاوو سره همکاري کوي چې هغه دواړه کوم همکاري چې د وسلې په همکاري سره کې زیاتې چې هغه تصویر ملي مدن وسلې ورکوي او دوم اقتصادي کومک دی.
خغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملا تړکو خو په خبره چې په دې روسیو کې د دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراد ولایتي شورا منشي داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې موږ د فراد ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپورته شوی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او تګيري شوی ده. هداغه سره سم موږ د ولایت پر ولایت باندې تحدیدونه ډیر شوی دي. دشمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې تخیل صلاح لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز مش ولایتو کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استادو په خبره کچيري لوټلوالو مخالفینو سره د گاونډوي هوادونو په ځانګړي ډول د ایران لخوا مرسته ونه شي د وی ورځ لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د لومړي ځل نه رچ د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنی خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې خېل بلل. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ایزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والی آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي که روسیا، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې راځي چې په وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
219 پروګرامونه په یو بهرني راپور پسې اوریدلې سي. د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې تیر مازیګر د تهران په یو روغتون کې مړ سو څوک وو؟ رضوان مراد براتوي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی 2 ځله د ایران د ولسمشر او 2 ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د لوبو له میدانه
اوور اکسترا کاور د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو ستړي مسي محترم اوردونکو د دیونی پجریان کې یو بد خبر د سپورت لنډیز خلرو هغه دا چې د کرکټ ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران وسلواله حمله شوه
د کابل د امنیت قومندان او کشمیر اورګانونو مخکنه دا چې د موضوع معلومه کیو دفاعي کمیسیون دی بیا د دوړو گزارش مجلس یو میته وړاندې
او د دې ترڅنګ په کابل کې د 1300 سیالي لوبغاړو ترمنز سیالي روانه ده پروانه سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به په افغانستان کې د موی تای فدراسیون د فنی مرستيال جمیل محمدي سره مرکه لرو او ورسره به په یو راپور کې د کرکټ ملي ټیم پر لوبغاړي شاپور زدران باندې د بریټ پاړه معلومات ووري د خبرونه په لړ کې به د آزاد مبارزو لاتل عبد السلام خیرخوا سره آشنا سي چې د سیالیو په لړ کې څه احساس لري
اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګورئ 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خه مبارزه کړی ده خو داس حقیقي او ورزکار خو داس کیږي
محترم اوردونکو د خبرونه په پایل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له سهارګل امیر زس خاورو امیر زس صاحب خبرونه ته په خیر راغلی او کړه ته وایي چې مهم سپورتي خبرونه سدي
ډیر زته مننه ککړ صاحب تاسو ته درنو اوردونکو ته سلامونه وایم او د سپورتي خبرونه مینوالو ته باید وایم چې نن مونږ د سپورتي خبرونو په لړ کې ځینې موضوعات لرو او غدا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړي دي همدارس د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانیستل شو او په کابل کې د بوسکشي سیالي د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د ایوی ورځې لپاره تر سره شوې د تورته نور مسایل هم په خبرونو کې شته زی وایي ما تاسو اوریدونکو را سره په ګډه واوري
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د صحرا جام ټورنمنت سیالیو لپاره نن خپل تمرینات پیل کړل د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دغه تمرینات د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې له لومړۍ سیالۍ څخه یو ورځ مخکې پای ته رسیدي په دغه ټورنمنت کې د افغانستان لومړی سیالي د جنوري په 13مه د ایرلند سره ترسره کیږي دغه سیالي د اتو هیوادونو په ګډون په متحده عربی اماراتو کې کیږي د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون پارلماني بورډ رسمن پرانستل شو د افغانستان د 15 ورزشونو فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بورډ کې 260 جنې ګډون لري خغلی سروري زیاته کړه چې د غبورډ باندې جنو لپاره د 15 ورزشونو د ودې په هدف کار وکړي د 15 ورزشونو په فدراسیون کې د لامبو توري وهلو از غلونی او نخې وشتنې برخې شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زدران په کابل کې لو وسلوال بریټ څخه روغوت د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي رادیو ته ویل چې 13 بجې د کابل په باګرامي سیمه کې د شاپور زدران موټر باندې د ناپیژند وسلوالو لخوا ډزې وشو چې شاپور زدران ترې روغوت د ځینو راپورونو په اساس د خوست د کرکټ لوبغالي په پرانیست غونډه کې هم چې و بریټګر په شاپور زدران باندې د حمله کول پلان درلود مخکې له حمله ونیول شو په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالي د دسمبر په 9مه پرانستل شو او په کابل کې د بوسکشي سیالي د مرکز ولایتونو څخه د 50 لوبغاړو په ګډون د یوې ورځې لپاره تر سره شوې د افغانستان د بوسکشي فدراسیون رئیس عبد الرشید دراز ازادي رادیو ته وایي چې دغه سیالي د یوې ورځې لپاره په کابل کې وشوه په دغه سیالي وکیل پنشیر څخه عبد الرازق لومړی د کابل څخه عبد الشکور دویم او له کابل څخه د عبد الله دریم مقامونه ترلاسه کړل هغه زیاته کړه چې ترڅو ونه یو پوري به په کابل کې د بوسکشي انفرادي سیالي هم پیل شي لملتیمو مننه
بیا هم شرغلاست د افغانستان مشان جوړګوای د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې وسلوال بریدي په هر اړخیز ډول وڅېړل شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران او ورورې غمی زدران پر نشپه د کابل شار په بګرامي ولسوالۍ کې وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغوتل په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې پر شاپور زدران د برید د قضې په اړه څېړنې کوي نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زدران باندې
د وسلوال بریت پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي.
شاخور زدران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، دوه ځله د سوی قصد موضوع یا داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې نه چې یو بیګا ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونو مخکنه ده چې د موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا
پر شاپور زدران او رورې غمی زدران تیره شپه ته نیمې بجې د کابل ښار د بګرامۍ په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي. د شاپور زدران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به یې له رسنیو سره شریکه کړو. ومو غوښتل په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه یې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا چې په شاپور زدران دغه حمله ولې او چا کړې ده، دا به د یادې قضیې په اړه د کابل د امنیې قومندانۍ تر څېړنو وروسته معلومه شي.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤلین وایي چې د مویتای لیګ سیالۍ د دغه رشتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپله توانایي وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فني مرستیال جمیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د دغه لیګ څخه به څلوېښت لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالۍ ته معرفي کړي. په همدې اړه زما همکار شریف ځاځي له ښاغلي محمدي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلي دي. ښاغلي محمدي وویل
د مویتای لیګ دوه هفتې کېږي چې شروع شوي دي، په دغه لیګ کې نږدې څلور سوه ورزشکاران اشتراک کړي، ګډون لري په دې مسابقه کې په مختلفو سینونو کې دي. انشاءالله په دغه مسابقه کې موږ وکولای شو چې دا ښه چیرې انتخاب کو او نوي ورزشکاران معرفي کو.
په هر اونۍ کې څو سیالۍ ترسره کیږي؟
په هر هفته کې شل مسابقه موږ تنظیم کړي دي. څلوېښت ورزشکاران رقابت کوي یو بل سره. انشاءالله په دوه میاشت کې موږ داسې برنامه ریزی کړی دي، په دوه میاشت کې دا لیک خلاصي کې انشاءالله له بل هفته کې موږ په پنجشنبه په ورځ او جمعه په ورځ کې د هفته په دوه ورځ کې دا مسابقه دوام ورکوو.
ډېر ښه، دغه سیالۍ څومره وخت دوام کوي؟
دا دوه میاشت کې انشاءالله خلاصي کې. خیر،
د آخري سوال په توګه دغه سیالیو کې به څومره لوبغاړي تاسو وټاکئ؟
موږ په دغه سیالیو کې دا ورزشکاران اول لومړی مقام ځانته کوي او دویم موږ دغه د کابل په دی ټیم کې معرفي کوو چې انشاءالله که دا ورزشکاران په ملي ټیم کې انشاءالله رقابت وکړي او خلاص راوړي.
ډېره مننه ژوندی اوسې محمد صاحب، کور مو آباد.
له تاسو څخه مننه، تاسو شنوندگان څخه.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د عبدالسلام خیرخوا سره آشناسي.
زما نوم عبدالسلام خیرخوا دی، د فاریاب ولایت کې د ایچ اف سی سازمان یا هو شرف او فایټینګ چمپینشپ یو خل لوبغاړی مقهرمان یم. زمونږه موافقت راز ده دی چې زه ډیر کوشش کوم. زمونږه استاد ماشاءالله ډیر قهرمان دی. زمونږه تمرین داسې دی، ورځ هر ورځ به 3 ساعته مونږه تمرین کوو. تمرین کوو په دې خاطر چې ان شاء الله په رینګ کې او دم نکو او خلوب کو، خو ان شاء الله قهرمانی ترلاسه کو. دا خو په دې هفته کې پنځشنبه ورځ کې زمونږه لوب وو، ماشاءالله زه قهرمانم شوم. زمونږه حریف هم نامه خدای ډیر قوي تکړه ده، سازمان لوبه کړی وو، ښه تکړه وو،
او ماشاءالله اوس زمونږ د زخمونو چې تاسو وګوري 15 دقیقې معلومه کړی ده او جنگیدلې ده خو مبارزه کړی ده خو داسې کیږي او ورزکار خو داسې کیږي زمونږ امید ده دی ان شاء الله زموږ کوشش زمونږ استاد کوشش زمونږ خپل کوشش ان شاء الله نړیوال هیوادونو ته لاړ شمه او زمونږ بیرغ اوچت کړم از افغانان ته افغانستان ته یو ښه دستاورد راوړم ټول اوریدونکو ته داسې وایم چې زه هغه وخت کې زمونږ لوبه ختمیږي زمونږ لاس اوچت کیږي زه بیرغ ته زما پرچم کې پورته کوم ډیر خوشحالي کوم زه مبارزه ته آزاد کې مبارزه کوم
محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درنو اوریدونکو سلام. په حکومت کې هغه د دروغو د اپوزیسیون خبرې هم سړې پړې شوې چې اپوزیسیون ونه او کڅوګي مخالفت نه پریدي او یا دا چې اپوزیسیون هم خپل برخه واخیسته او شونډې وګنډلې. همدا علت دی چې هر چا هر څه وکړل کوي، نه د پښتنې څوک شته او نه هم د شکایت. ته به وایې ټول وطن ګل ګلزار دی. د خپرونې په پیل کې له وزیر صاحب سره یوه خیال پلوي مرکه دراورو.
وزیر صاحب که مهربانی وکړی او د خپل فعالیتونو په حق له معلومات راکړی.
موږ ډیر په شوق ډیر په مینا ډیر په احساس سره خپل مقدس دندو ته دوام ورکو او هر ورځ یو نه یو برای لاسته راوړو.
مثلا کوم برای مو لاسته راوړی دی؟
ډیر برای مو لاسته راوړی دی. په دغه اتو میاشت کې مو تقریبا 8 کیلومتر هغه لوی لارې چې د مخالفینو په واسطه تړل شوی وي بیرته د ترافیکو په مخ خلاص کړي. دا ډول مو 800 هغه پوستي چې مخالفینو نیولي وي او ترې تللي وو لبی خوران کړي. همدارنګ مو د خپل پرسونل د آرامۍ لپاره 5000 ټنه د بوټونو رنگ واخیست او په پرسونل مو وویش. همداسې مو 3 تنه د تیلو هغه غله چې د وسایطو تیل یې د پیپسي بوتل کې پټول گیر او د قانون منګولو ته وسپارل. د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 5 کانټینره تڼۍ واخیستې او ټولو مراکزو ته مو ولیږلې. که چیرې د چا د کمیس تڼۍ خدای مکړه کوم وخت ولویده یا ورکه شوه چې تیارې نورې تڼۍ وي ورته.
دا خو مو ډیر غټ غټ کارونه کړی دي، پراتلونکې کې څه اراده لري؟
کچیرې تر 2018 کال پورې نړیوالې ټولنې 1000 میلیارد ډالر راکړه، نو زړه مو دی چې 2 بالستیکي قاره پایما راکټونه، پرمختللي جټ او هلیکوپټر الوتکې، لایزري وسلې، د زیرې ضد امنیتي پوستې او نور ډیر پرمختللي وسایط پې واخلو. جنګي بیړۍ مو هم په پلان کې دي.
جنګي بیړۍ به چیرته کاروي؟ تاسو خو سمندر او سمندري قواوې نه لرئ.
ته رښتیا وایې، خو که چیرې داسې وشول نو څو جنګي بیړۍ د قرغې په بند کې درو چې د کابل دفاع وکړي، څو دانې هم د درونټې، سروبي او نغلو په بندونو کې ځای په ځای کوو، او څو دانې هم د غربي زون د دفاع لپاره د هلمند او سلما په بندونو کې درو.
دا خو ډیر لوی پرمختګ راته ښکاري او یو نوې طرحه ده.
هو، متل دی چې وایي چې نیت صافي منزل آسان دی. د مونږه اراده ټینګه ده او له وطن سره مینه مو په سینو کې ټوپونه وهي، نو ځکه مو دغسې نویو طرحو او لویو پرمختګونو ته پام کیږي.
په دې هکله مو کوم اقدام هم کړی دی کنه؟
هو، طرحه مو ډیزاین کړې، ټول مراحل سرته رسیدلی دي. په نږدې وخت کې به یې بین المللي همکارانو ته وړاندې کړو چې د عملي کېدو کار پیل شي.
څه ډول بیړۍ یا کښتۍ مو په پلان کې دي؟
زیاتره یې جنګي بیړۍ دي او څو دانې اوبتلونه یعنی زیر دریایي مو هم په نظر کې دي. همدارنګه هغه بیړۍ چې له اوبو نه اوبو ته، له اوبو نه هوا ته او له اوبو نه ځمکې ته په ویشتونکو توپونو او راکټونو مجهز وي.
څومره ښه، خو دغه ډنډونه او د برېښنا بندونه به د بیړیو او زیر دریایي د درولو ظرفیت او امکانات ولري؟
ښه پوښتنه دی وکړه. موږ په خپله طرحه او ډیزاین کې د دغې خبرې غم هم خوړلی دی، او هغه داسې چې بین المللي دوستان دي وړې او سپکې بیړۍ او زیر دریایي راته جوړ کړي، داسې چې په خپله کښتۍ وړې خو توپونه او راکټونه یې غټ وي.
نو د بحري قواوو جوړولو ته مو څنګه پام شو؟
د نړۍ د نورو هیوادونو او ګاونډیانو د قواوو مطالعه مو وکړه، او له مطالعې وروسته راته معلومه شوه چې زیاتره هیوادونه درې ګونې قواوې لري، لکه ځمکنۍ قواوې، هوایی قوه او بحری قوه. او متاسفانه چې موږ دغه دریمه یعنی بحری قوه نه درلوده.
نو څه ګمان کوئ چې بحری قوه به جوړه کړی شي؟
که نړیوال دوستان مو د خپل او د موږ د امنیت سره دلچسپي ولري نو خامخا راته جوړوي.
وزیر صاحب، څه ګمان کوئ چې څه وخت به دغه بحری قوه ولرو؟
په اغلب ګمان تر 2025 کال پورې به یې د لرلو شاهدان یو.
والی
زکه چی
والی څوک د امنیت په غم کینې دي؟
زکه چی غټای په بی امنیتۍ کې ده.
ولی هر ورځ رادیوګان د تلویزیونونو او رسپانې د رادیوګانو تکراری خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چاله یاد ونه وزي.
ولی برقونه بیا کله وي او کله نه وي؟
ځکه چې هر شی ډیر شي بیا یې خوان کمیږي.
ولی ژوبان ته کورنۍ غوا او وزه راوستې دي؟
ځکه چې د ژوبان والاو هم شیدو مستو ته زړه کیږي کنه.
ولی د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي؟
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي، نو اصلي چارواکي به څومره وي؟
ولی هر ورځ یو نه یو سرک بندیږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
رازی هغه کور ته مو بوزو چې له ټوپک سالاری او رشوت سالاری نه شکایت کوي.
دا څومره نا وخت راغلی؟ خیریت خو
مو پسې ګرځه خزی، ډیر بد حالت دی. چې اوس هم را ورسیدم خوشاله اوسه.
وایې څه شوي دي؟
ښځې ټوپک سالار حکومت او زور سالار ټولنه ده، د غریب او عاجز کور پکې وران دی.
په دغو خبرو دې نه پوهېږم، اصلي خبره څه وه؟ ولې ناوخته راغلې؟
په یوه امر سالار دفتر کې مې کار بند و، تر څو چې امر رانغی چا مې کار خلاص نه کړ. که نه د یوې نمرې رسول و، ټولو ویل چې امر صاحب رانشي نه شو خلاصولی.
بیا خلاص شو؟
له هغه ځایه چې راووتلم په یوه کلینر سالار بس کې سپور شوم. یو ساعت ولاړ و چې سورلیو هر څه ورته ویل حرکت وکړه، ډریور همدا یوه خبره کوله چې تر څو کلینر ونه وایي چې لاړ شه زه نه شم تلی.
نو ولې ترې کوزېدې نه؟
که کوشې وای وای بیا بل هم همداسې کول. اوس خو ټول بسونه کلینر سالار دي.
ښه نو بیا چیرې ولاړې؟
د هغه ځایه د خانداد کره لاړم. د هغه په کور کې خو هم مر سالاري حکومت کوي، دی په کور کې نه و. او ښځې ویل چې تر هغې نه شي تلی تر څو خانداد نه وي راغلی. ویل یې که لاړ شي بیا په غوسه کیږي او موږ په شر ورسره ککړیږو.
ښه نو بیا له هغه ځایه چېرته لاړې؟
له هغه ځایه د زمرک ښوونځي ته ورغلم چې پوښتنه یې وکړم. په ښوونځیو کې خو هم استاد سالاري ده. زمرک له ټولګي څخه نه راووت، وایي استاد نشته. که یې بې اجازې در ووځم بیا مې وهي. کېناستم چې استاد راشي. استاد یې چې راغی شکایت یې کاوه چې معرف کې اوس واسطه سالاري حکومت کوي، چې واسطه ونه لري څوک د پخلې پورې هم نه خاندي.
شنو اوس دا وایه چې اخر څه وسول؟
چې له هغه ځایه چې راتلم په لاره کې بخمل مخې ته راغی، په غوسه و. ویل یې له دې حکومت له راتلو سره سامه ځان سالاري جوړه شوې ده. ورته ومې ویل چې ولې څه شوي دي؟ په غوسه راته وویل چې سبا ته مې د باجه د لور واده دی. ښځې مې په دا ناوخته له کوره راویستم چې ورشه دوه جوړه قیمتي جامې او نور شیان راته راوړه.
ښځه خواره یې نو څه ملامته وه، خو څو ورځې مخکې به له مخکې به یې ورته راوړې وې، لکه ته چې د کوم مناسبت لپاره مخکې له مخکې راته راوړې.
هو ښځې، د موږ په کور کې خو مینه سالاري حکومت کوي، نو ځکه دغسې بېغمه یو. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حسین حکمت، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ او د لیک رالیږلو زحمت باسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.